السلام علیکم ستړي مشه ز صفی الله ستان ایگزایمو ده ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاس تویم فایل په پلانډو خبرونو وکړو د تاجکستان امنیتي چارواکي وایي د لومړي ځل لپاره د افغان قاچاقونکو یو ډله په سرحدي سیمه کې د ډرون په وسیله لمنځه وړي د ازادي رادیو تاجکي څنګه د تاجکستان دولتي ټلویزیون دی راپور په حواله ویلي او تنه قاچاقونکي د افغانستان له پولي تر ور اوخته ورسته په نخښه شوې دي راپور کې راغلي چې پیښه د نومبر د شلمې په شپې پولي ته نږدې همدانی سیمه کې شوې ده دوی ویلي د همغې شپې په سهار د دوو تنو جسدونه چې د تخار د قادل سوالی اوسیدون کې بلل شوی موندل شوی دی خو دا معلومات نشته چې 15 نور مړی څه شوی وړاندې راغلی د بریتسیما کې په 15 کڅوړ کې اوسل شپاړس بستې نشي مواد موندل شوی دی د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه تفسیران نه دا کړی د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي د ګردیز ملي ټلویزیون خبرونه د ژوندیو موجوداتو د انزورونو په خبرولو د بندیز لکبله درېدلې دي د مرکز نن په یو بیان کې ویلي د پکتیا ملي ټلویزیون خبرونه اوس رادیوي باندې ته اوښتې دي د خبر پاڼې لمخې پکتیا درويشتم ولایت دی چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې دغه بندیز پکې عملي کیږي د رسنیو د ملاتړ بیلابیلو سازمانونو پر دغو محدودوونکو اقداماتو نیوکې کړي خو د پام وړ کومه پایله یې نه ده ورکړې د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه پکتیا کې د ټلویزیون د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي خو کابل کې د کابینې ګڼ شمېر غړي لا هم د خپلو ورځنیو چارو لپاره له ویډیویي راپورونو کار اخلي د افغانستان 500 ټنه تازه میوه او توت ازبکستان ته صادر شوي د طالبانو حکومت ویلي دغه د میوه او توتانو محمولات 2.5 لک ډالر ارزښت لري چې پرون ازبکستان ته صادره شوې ده د حکومت مرستیال وایند حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه لیکلي دا لړۍ به دوام وکړي بل لور ته په بلخ کې د طالبانو د والي دفتر ویلي دغه محموله به لومړی د ازبکستان بازارونو او له هغه ځایه د منځنۍ آسیا نورو بازارو ته لیږدول کیږي له پاکستان سره تر پوځي شخړو او لارو بندوالي وروسته د طالبانو حکومت له سوداګرو وغوښتل چې صادراتو ته بدیلې لارې ولټوي له یوې میاشتې زیاته موده شوې چې پاکستان سره لارې د تګ راتګ او سوداګرۍ په مخ بندې دي د اروپایي ټولنې امریکا او اوکراین چارواکي نن په جنیوا کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د واشنگتن په وړاندیز شوې طرحې بحث کوي دا غونډه داسې مال جوړیږي چې اوکراین او اروپایي متحدانو یې د وړاندیز شوې طرحې په اړه اندېښنه ښولې ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د تېرې جمعې په ورځ وویل د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی تر پنځم بی وخت لري چې دغه 28 ماده یې تر هټه تایید کړي طرحه له اوکراین غوښتل طرحه کې له اوکراین غوښتل شوی چې د جګړې د پای ته رسیدو په بدل کې د خپل خاورې یو برخه روسیې ته وسپاري د پوځیانو شمیر کم کړي او ناتو سره د یو ځای کېدو لوغښتنی تیر شي تر اوربند وروسته غزه کې تر ټولو خنړې ورځ لک تر لګي یو وشتنه د اسرائیل په بریدو کې وجل شوی د غزې د ملکی دفاع ادارې خبر ورکړي چې بریدونه پرون شویدی او لزونه نور کسان ته پیان شوی هم دی د فرانس پریس راپور لمخي حماس او اسرائیل یو ځل بیا یو بل د نازک قربان په ماتولو تورن کړي متحده ایالاتونه اروپایي ټولنه حماس یو ترګره ډله بولی فرانس پریس لیکلی د اکتوبر له 10 رئیس چې غزا کې د امریکا په منځګړیتوب قربان نافذ شوه پرون د لیندې لمړی تر ټولو خنړې ورځ و د اسرائیل پاوز وای یو وسلوال ترګر غزا کې لټاکل شوی زیړې کرخي اوخته او په اسرائیلي سرتیرو اډازي کړی دي د اسرائیل د پاوز پوینا د دوه ورځو په جواب کې دوی په غزا کې د دوی ټکو د ترګرو پر پټنځایونو بریدونه کړی دي خپلواک سرچینو تر اوسه په دې اړه څه ندی ویلی
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
سلامونه ستړي مشه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو زه صفی الله ستان ښه راغلاست وایم په دغه پروګرام کې به وړاندې په څو ناروغي باندې چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې زیات شوې دي خبري وکړو له هغې ډلې دا چې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان د شری اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي د شری په ارتباط به له یو متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې وکړو چې په افغانستان کې د شری ناروغي خصوصا په ماشومان او زړو کې په څه حال کې ده، څومره ماشومان او زاړه ترې ځوریږي، او د شری حاد ناروغي څومره دي. په دې ټولو مواردو به بحث سره وکړو، خو په اول کې یو رپورټ ته غوږ کېدی چې وایي په افغانستان کې لږ تر لږه 2.9 میلیونه افغان ماشومان د شری اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي. یو ان والنټیر افغانستان په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ټینګار کړی چې روغتیایي خدمتونو ته د دغو ماشومانو لاسرسی خورا محدود دی. یو شمېر افغانان هم وایي ماشومان یې په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي او دوی د درملنې لپاره مالي توان نه لري. مخکې له دې چې دغه راپور تاسو ته خپور کړو، تاسو غواړو چې د ازادي راډیو په واټساپ نمبر مثبت 340 شپږ سوه یو 219 باندې له موږ سره تماس ونیسئ، د خپلو ماشومانو د روغتیا په ارتباط باندې له موږ سره خبرې وکړئ.
د سوارلس کسیزی کورنۍ سرپرست رحیم الله وایي واړه اولادونه او ریرونه یې په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي، خو د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی درملنه وکړي. نوموړي نن شنبه د نومبر 22مه ازادي راډیو ته وویل څو ورځې مخکې یو راره د سینه بغل ناروغۍ له امله ومړ. دی وایي زما یو راره چې زما د خپلو اورادونو په څیرې د ساتنې او پاملرنې مسؤلیت زما په غاړه وو، یو کال عمر یې لرلو خو له بده مرغه د سینه بغل په ناروغۍ اخته شو او ومړ، ځکه ما یې د درملنې توانایي نه لرله. خدا خی یوازې رحیم الله نوی چې د اقتصادي ستونزو او بیکاری لامل د کورنۍ د غړو د درملنې توانایي نه لري. یو شمیر نور افغانان چې ورستۍ او طبيبي خو او زلزلو اغیزمن کړي وایي سکه کالی ماشومان د سرپناه د نه موجودیت لامل په سړه هوا کې په بیلابېلو ناروغي وخت شوي، او د روغتیا سانتیاو د نه موجودیت لامل اوسمهال لري ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د سوکې ولسوالۍ اوسیدونکو فرید الله چې دروان کال د اگست په 1.3 په مرګونی زلزلہ کې زیانمن شو، اوسمهال تر خیمه لاندې ژوند کوي. ازادي راډیو ته ویل
ماشومان چې کوم دي د مشکل په لري چې باران نشوي او هوا خدای خیمه دي، او هر ماشوم چې مثلا سنو بغل او ناس مثلا د خېټې تکلیف او یو د نور توخه یا مثلا خامخه یخ د هوا د سي قرباني چلته مریض نه مشکل ماشومان کې نو د مرسته په بش کې کده توې نږدې او شفخانه یو کلینیک وینو داسې څه مسله باندې چې هر ټیم تلای شوی.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی چې 2.9 میلیون افغان ماشومان د شری اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي، او روغتیایي خدمتونو ته د دې ماشومانو لاسرسی خورا مهم دی. د غړلې پرون جمعه د نومبر 28مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو رضاکاران له خپلو شریکانو سره هڅه کوي د زیانمنو افغان ماشومانو لپاره د روغتیایي خدمتونو له لارې د دې ناورین مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رضاکار ډله چې په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د رضاکارانو پروګرام برخه ده، ټینګار کوي چې د نن روغ نسل د سبا د روښانه نړۍ لپاره لار هواروي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په یو ګاډه اعلامیه کې ویلي و چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 9300 ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي، او د 2015 له پیل څخه تر اګست پورې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 8500 ته رسیدل. د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم د روان کال د اکتوبر په 6مه په یو راپور کې ویلي و چې د بشري مرستو چټک کمښت له امله د تغذیه سلګونه مرکزونه وتړل شول. افغانستان کې د شدید خوارځواکۍ او د مخنیوي وړ ماشومان د مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د تیر کال په دسمبر میاشت کې ویل چې د افغانستان د ولسوالیو 22% اوسیدونکو صحیح خدمتونو ته لاسرسی نه لري، او د 300 ولسوالیو له ډلې یوازې په 93 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه شته، او ډیری خلک د ډیرو وړو ناروغیو او ستونزو پر مهال هم د ولایتونو روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو منډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
ازادي رادیو ته غواګیاست د ازادي رادیو د روختیا ژوند شتمنی په دغه پروګرام کې د افغان ماشومان د صحی وضعیت په ارتباط باندې خبرې کوو. دا چې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې وی لکټر لګ 14 میلیونه افغان ماشومان له بیلابیلو ناروغیو سره مخ دي، له هغې ډلې د شری یا سرخکان ناروغي همدارنګه ځینې د سړې هوا پراتلو سره د تنفسي ناروغیو د زیاتې دي پیښې چې افغان ماشومان ترې کړیږي. دغه ټول د ژمي پراتلو سره د دغو ناروغیو د لا زیاتېدو اندېښنې پسې ډېرې شوې دي. د همدارنګه ګڼو ماشومانو ته د مناسبو ژمنیو جامو، کافي تودو کالیو، د کور د تودوخې د امکاناتو نشتوالي دا د دې لامل شوې دي. البته دې ته په پام چې په افغانستان کې سږ کال طبیعي پیښې زیاتې شوې، له هغې ډلې په ختیځ کې زلزلې، سیلابونه او ګڼې نورې پیښې، بیا په تیره له دې چې میلیونونه افغانان له پاکستان او ایران په زور راایستل شوي دي او په منځ کې لکونه افغان ماشومان هم شته. دوی ټول د ژمي په راتلو سره له بیلابیلو ناروغیو، له هغې ډلې له تنفسي ناروغیو سره هم مخ بلل کیږي، تر څنګ یې د شریا سرخکان او ګڼو نورو ویروسي ناروغیو سره هم لاس او ګریوان بلل کیږي. تاسو د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی په دغه پروګرام کې د زینو اوریدونکو سره به هم په دې مورد باندې خبرې وکړو. د هغوی د ماشومانو د روغتیا په ارتباط به لاغوی نه ډاډ واخلو. کولی شئ د ازادي روډ په واتس اپ باندې مثبت 340 شپږ سو یو 210 209 ویشت باندې موږ سره زنګ راوي. البته یو اوریدونکی لرو اوس به ورسره خبرې وکړو چې څوک د مهرباني وکړي، څوک یاستې، له کوم ځای غږیږئ؟
سلام علیکم، صالح خی جوړ کلارې د بخیر.
سلامونه، ستړي مشه، مننه کوم، مهرباني وکي.
ورودا سیاده من الحکم درودات ول سوالینه سره اړیکه نیول.
خخ ستړي مشه، بخیر اغلی. زموږ په دغه پروګرام کې په دې مورید غږیږو چې اوس ژمه امر روان ده او په ماشمانو کې د ناروغیو د زیاتېدو ستونزې اوس ډیره شوې دي. البته د 14 میلیون ماشمانو د ژوند په ارتباط باندې اندېښنې دي چې دوی به د شری هم دارنګ د ژوند نورو ناروغیو سره لاس او ګریوان کیږي، خصوصا دا چې اوس ژمه روان ده او کافي امکانات هم نشته په دې رده دا چې په ژوند سیمو طبیعي پیښې وشوي لکه زلزلې او سیلاونه او نور، نو د ماشومان وضعیت ښه نه بلل کیږي. تاسو راته وایئ چې د تاسو په سیمه کې ماشومان په څه حال کې دي، د تاسو خپل ماشومان څنګه دي، روغتیایي خدمات لرئ نه لرئ؟ ښه فکر کوم د دوی واتس اپ البته مشکل سره مخ شو. د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې تاسو کولای شئ په واتس اپ باندې موږ ته زنګ راووهئ یا حداقل موږ ته مسکال راکړئ چې موږ برته تاسو ته زنګ ووهلی شو. په دغه پروګرام کې د میلیونونو افغان ماشومانو د ژوند په ارتباط باندې خبرې کوخه. مهرباني وکړئ بیا فکر کوم اوریدونکی رخ شوی دی، که زموږ غږ اورئ نو موږ ستاسو غږ اورو، رابطه مو برقراره شوې ده. مهرباني، او خبرې وکړئ، د تاسو غږ راځي موږ ته. ښه فکر کوم ستاسو او ستاسو غږ لرم، مهرباني وکړئ. و اورم ښه فکر کوم د ده څه مشکل دی، د انټرنیټ وشي. اما زموږ همکار به هڅه کوي چې نور اوریدونکي هم را پیدا کړي. د واتساپ البته یوازې اوس د واتساپ له لارې کولی شئ تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته زنګ راوئ، مثبت 340 شپږ سو یو 210 209 ویشت زموږ د واتساپ نمبر دی. البته په دغه پروګرام کې د میلیونونو افغان ماشومانو د روغتیایي ستونزو په ارتباط خبرې کوو. دا چې راپورونه وایي لږ تر لږه 12.9 میلیونه افغان ماشومان له ستونزو سره مخ دي. مهرباني وکړئ، څوک یاستې، له کوم ځای مو زنګ راوالی؟ ښه فکر کوم د واتساپ څه ستونزه ده، خو په هر صورت د روغتیایي خدمتونو د محدود لاسرسي په ارتباط هم ګڼې اندېښنې شته. دا چې په ژمي کې د ګڼو سیمو لارې بندېږي، همدارنګه د واکسینو د پروګرامونو د نیمګړي پلي کېدو، همدارنګه د تغذیه او درملنې د مرکزونو د کافي تجهیزاتو نشتوالی او ورسره د روغتیایي پرسونل کمبودي هغه نور مسایل دي چې د ماشومانو د اسهال تبی او نور موسمی ناروغیو د درملنې د زند لامل کیږي او پم دې خاطر باندې د شاوخوا 12.9 میلیونو افغان ماشومان ژوند د ژمی پر رسیدو سره له خطر سره مخ بلل شوی دی او ویل شوی دی چې ک دغه ماشومان د درملنې لپاره کافی بودیجه په اختیار کې ورنکل شي ډاکټرانو صحی ټیمونو ته نو د افغان ماشومان ژوند چې وارد مخه له خطرونو سره مخ او لابه او ګواخل شي. همدارنګه په ماشومانو کې د سرخکان یا شری د ناروغي د زیاتیدو مسایل هم په دې ورستو کې ډیر شوې دي، خصوصا په ننګرهار او ځینو نور سیمو کې او هغه چې په اکیوټ یا حالت کې دی بیا کابل ته را انتقالیږي او هلته د ډاکټرانو لخوا درملنه کیږي. د شری یا سرخکان په تیر بیا د چې پیخي څومره ډیر شوې دي په دې مورد باندې موږ خبرې کوو. البته ډاکټر صاحب فرید الله مریض موږ د پروګرام میلمه دی، موږ به ورسره د شری یا سرخکان د ناروغي په ارتباط باندې ورسته وغږیږو، خو اول اوس یو لنډه وقفه اخلو بیا به بیرته پروګرام ته دوام ورکړو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره می دارو کګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دارو کړي وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بیا مو هم خراغلاست وایم، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ څوک یاست له کوم ځای مو زنګ راواله؟ بله زموږه کاوره مهرباني وکړئ له کوم ځای مو زنګ راواله دی روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی.
سلامونه تاسو ته او تاسو نوریدونکو ته. عمر مدثریم له پکتیکا ولایت ورګونو رسول الله خان
خستړی مشه بخیر راغلی. موږ په دې مورید غږیږو چې په ماشومانو کې د ناروغۍ د زیاتېدو احتمال وړاندوینه شوې ده او ویل شوي چې 14 میلیونه افغان ماشومان د شری، سال، طبي او نورو ګڼو ستونزو سره به مخ بلل کیږي، په دې چې اکثر روغتیایي مؤسسو ادارو ته کافي بودیجه هم نشته او مالي توان د دوی کم دی. د خپلې سیمې په ارتباط راته ووایه چې هلته ماشومان په څه وضع کې دي او آیا کافي خدمات شته درته که څنګه؟ بله زموږ غږ تاسو لګ مزایت ک تغییر ورکه چې د انټرنیټ ستونز غاګ ملک جال راځي او غاګ ملک جال راځي اما ک لګ زایت تغییر ورکه یا یو چارو کې چې غاګ مو صحیح شي
اوس سم شو
اوس به صحیح شو و تاسو خبرې وکړئ لطفا
ترته د خپل وړو خبرو کوم دي مشمانو اړوند ا دلتا کوم چې اوس ژمن پر رسیدو ده تقریبا کوم ورته بدل دي سینا با لو یا د غنور د مرانه هم زیاتیږي او کوم تاسو په شي دی غربه تو که څنګه په دې دغه خطر هم شته چې نپستانګي راشي یا سینه بغل راشي دلته په ماشومانو کې عموم نو دلته موږ د ترپ چې کوم انجوګانې دي هغه هیڅ کار هم دلته نه دی کړی تر اوسه پورې او بخي امکانات له نشتون سره مخ دي، خلک بخي مشکلات سره مخ دي.
صحیح صحیح. تاسو په خپل کورنۍ کچه باندې څه شي کولای شئ د ماشومانو لپاره؟ مثلا د دوی د تودو ساتلو یا دا چې په احتیاط باندې وګرځوي ډیر ونه ګرځي بهر که ضرورت نه وي، دغه مسایل خو د تاسو په لاس کې دي، دا څومره رعایتیږي په غوسیمو کې؟ بله خدې دوی اړیکه پرېښوله. بل اوریدونکو لرو که څنګه؟ زه بخپل تخنیکی همکار څخه پوښتنه وکم چې که کوم بل اوریدونکو وي له دوی نه به هم خبرې واورو. که زموږ غاوره نو د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو څوک یاست له کوم ځای مو زنګ راواله او خبرې کوئ؟ فکر
محمد د لغمان ولایت تصرف تر ماسکم.
ښه مهرباني.
ملګری ملتونه او واجی صندوق یانور د افغان ماشومانو په حکله باندې کوم ترتیبات روان کړی دي؟ کمزوري دي، اوس دلته یخنی ده او ماشومان تداوی نه تا په کلینیکو نو کوم کمزور دی حالت شلار شي لیک سور کی غم کافی نه حالت سور شي بیا دواخانه ته غو کوي شور شي په بازار کې دوا یانه واخلې نو دی افغان ماشومان تداوی سلسله شته دا بالکل کمزور دی بیا خاطر مهاجر ورونه شراغلی دی هغه یو مشکلات خونه بر مخامخ شل شي مهاجرت شپه ورزی دی بیا دلته غوی ماشومان ته یخنی ده او د سرپنام صحیح سیستم برابر نه ده نو ماشومان ډیر مشکلات سره مخامخ دي دا خبره حقیقت ده او ملګری ملتونه هم بیا د سی پورا کار نه ده کړی چې لکه څه لازم وو او مناسب وو مشکلات ډیر دي ورور
خا مننه دا پښتنه هم کیږي چې تاسو په خپل سیمه کې په لوکل یا محلي کچا باندې څه شي کولای شي ټولنې یا خلک څه کولای شي چې مرسته ونه رسیږي نو خو نشي کولای چې ماشومان مرګال پرېږدي دوی خپل څه کوي خلک
خپل حتی الوصف خپل امکاناتونه خلک کاراخلي دا صحیح ده او لکه کم امکانات ده کم امکانات ده په اصطلاح یعنی شل دیش فیصد امکاناتونه غوی کار اخلي او ملګری ملتونه هم چې دی هم دا شل دیش فیصد کومک ده شل دیش فیصد اکلن 50 فیصد هم دی غوی کومک نه ده چې کومک اکلن دی ماشومان لپاره خو تکمیل یعنی مکمل کومک نه ده کومک پورا نه ده کمزورتي شته
او د حکومت چارواکي څه کوي په کلینیکو ته چکه لزی الته کافی امکانات او دوا او ډاکټر داسته کڅنګه
د ډاکټرانو په لاس باندې وایم چې ډاکټرانو کمې ده اپلو بیا د طالبانو حکومت څه دی دوی صرف یو شی ته ډیر متوجي وي چې هغه دوا نه دوی راشي صرف سارنه کوي چې دا دوا نه بیرته ونو یو شخصي لابراتوارونو کې خرص نشي او نظارت کنټرول صحیح ده او بیا خوانه چې کوم دوايان راځي لکه اکمالات تک پورن ده اکمالات اصل کې پورن ده اکمالات مشکل ډیر ده
ها 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 صحیح ډیر مننه کوم سلامات اوسې د تاسو نه اوریدونکو د ازادي رادیو د روختیا ژوند پروگرام تغواگیسته البته په دغه پروگرام کې مو اوس ډاکټر صاحب رفیقی مل مکړه ده لدوینه به د ماشومانو د روختیا په تیر بیا د ژمی پراتلو سره د هوا په سړیدو سره په ماشومانو په هغه کې چې له خطر سره مخ دي د تنفسي ناروغیو لکه زکام والګي او همدارنګه سینه او بغل او د ټوخي دغه ناروغیو د جاتې دوه پرتبات به خبري وکړو همدارنګه د نورو ناروغیو لکه شری اسهال تبي د دوه ټولو مسایلو خصوصا هغه چې له خطر رمخ خلق گواخی ډاکټر صاحب ستړي مشه پروگرام ته په خیر راغلی مانه نه چې ټلیفون مو واخیست او را سره خبرې کوي کور مودان ډاکټر صاحب موږ البته لکه څنګه چې خبرې کړې وې زموږ همکار له تاسو سره په دې مورید غږیدل چې په افغانستان کې د ژمی پراتلو سره خصوصا د تنفسی ناروغیو د فلو یا د ریزشونو او زکامونو مسائل ډیریږي خو تازه موږ ریپورت لرو چې 14 میلیون افغان ماشومان له خطر سره مخ دي خصوصا د ژمی پراتلو سره د دوی دغه مسائل نور هم زیاتیږي لکه د شری سال بیا ور سره د نورو تنفسی ناروغیو مسائل هم زیاتیږي او ماشومان له دغه درک ډیر زیات اغیزمن دي په اول کې راتوي چې ماشومان ولې نسبت نورو ته اغیزمن پات کیږي یعنی ډیر اغیز والی په ماشومان باندې ناروغي او موسمونه کوي
مننه ډیر زیات نه یوازې افغان ماشومان د ټولې دنیا ماشومان په سړک سړه هوا کې یا په ژمي موسم کې د یخ سره د مواجه کېدو په دلیل د ریزش او د ټوخي او والګیو د سينورو تنفسي ناروغي سره مساعد کیږي او په افغانستان کې دا وخت ډیر زکه دي چې مونږ د ماشومان لپاره مناسب وسایل نه لرو او یا ډیر کم لرو د ماشومان ډیر وخت کې د لو علت دا دي چې عمومي صورت سره د دوی مقاومت دي په دویمه درجه دوی زیاتره د زینو سوی تغذی او د خوارځواکۍ په ناروغۍ هم اخته وي. د دوی محیط یعنی شخصي محیط هم ډیر مناسب نه وي. مثلا نشي کولی ماشومان د فقر غریبۍ د ناپوهۍ له وجې یا د فامیل خصوصا د میندو د بې سوادۍ له وجې ماشومان چې کله لوبې کوي د بیرون نه راځي کور ته دوی د لاسابون په ذریعه د اقل د شلو ثانیو دپاره د لاسونو او د مخ زینځل امکانات نه لري. نو ټول ویروسي امراض چې د لاس او د پزې په شاوخوا کې وي د ماشومانو یا د کوچنیانو دپاره د ناروغۍ د زیات سبب کیږي. د زیات دوستان دي یا اوریدونکي دي متوجه وي چې هغه ماشومان چې سن ډیر کوچنی دی په ژمي کې د داسې ناروغۍ سره ډیر مواجه دي لکه هغه ماشومان چې عمر یې تر دوه میاشتو وي دوی زیات اخته کیږي. نو باید کوشش وکړو چې دوی د یخنۍ نه وساتي او په کورنۍ کې هغه څوک چې ناروغه وي د دوی سره ډېر تماسونه ونه نیسي. دغه ماشومان ممکن چې نهه میاشتې په یو محیط کې روږدېدلي وي اوسېدلي وي او وروسته چې یو محیط ته راځي باید د دوی د کوټې درجه په د اقل د شلو او د پنځه درجې سانتي ګرید په شاوخوا کې وي. لباس یې تود وي مګر ځانې بل یو عمده فکتور چې د ټولو د انسانانو لپاره د تنفسي ناروغۍ سبب کېږي خصوصا د ماشومانو لپاره هغه د هوا ککړتیا دی.
ډاکټر صاحب په همدې مورد به مشخص او به چې خبره مقطع کوم په همدې مشخص مورد به اوس درنه پوښتنه وکړم. په کابل او نورو سیمو کې د ژمي په موسم کې البته معمول دا وي چې شرکتونه او کمپنۍ یا هغه بلډینګونه والا دوی زغال سنگ سوځوي یا ډبرو سکاره او په هغو سیمو کې چې خلک غریب دي هغوی لرګي یا پخوا خبر ربړونه او دا نور هغه به هم سوځول پلاستیکونه او اوسې که څه هم مخنیوی کېږي خو بیا هم په لویه کچه باندې مخنیوی د دغه کار به سخت وي. یعنی دغه د سون توکو معیاریتوب عمل ته ډیر تر پوښتنې لاندې دی او ورسره هوا ډیره زیاته ککړې وي. یعنی په کابل کې که څوک په ژمي کې ګرځي نو د کابل په آسمان یا فضا باندې یو لړ خپراوي او دا ټول د همدغې سون توکو د غیر معیاري سون توکو دود دی چې پاس خیزي او بیرته دا په چې هوا تودیږي یا هوا کاغوي بیرته دا لاندې راځي او خلک بیرته تنفس کوي. یعنی یو ډیر بد وضعیت او هوا ډیره ککړې وي. دغه څومره د ناروغیو فیصدي زیاتوي کچه څومره لوړوي دغه مسله؟
چې رښتیا درته وایم د مشخصه فیصدي ونه وایم ځکه چې څومره دغه ککړتیا د هوا په ککړتیا تاثیر کوي. یعنی خو په عمومي سره سره که موږ وایو په زموږ په وطن کې یا په ډېرو غریبو ملکونو کې د تیل سوځېدل په موټرو کې په فابریکو کې په نورو ماشین آلاتو کې دا سټنډرډ تیل نه دي. دا ډېر ګاز تولیدې کاربن ډای اکسایډ تولیدې هغه فضا زمونږ ککړې. دویمه در لکه تاسو ویلې د زغالو د نورو غیر سټنډرډ محمد سونګ مواد چې کاریږي هغه هم محیط ته ډېر ککړتیا مخامخ کوي. همداسې زه تاسو وایم چې زمونږ کوټو کې حتی مونږ چې استفادت کوو مونږ هغه صحي شرایط نه پېژنو یا نه پېږو یا موس نه رسېږي لکه بخارۍ نه لوګي وځي هغه لکه ډبرو سکاره یا نور سکاره چې دي. یا زمونږ په کورونو کې زمونږ د دروازې او کړکۍ هېڅ موجودې نه دي یا تهویه نه وي چې دا کوټو هوا تصفیه شي او دا کاربن ډای اکسایډ یا نور مضره ګازونه چې تولیدېږي دا بهر ته وځي. دا هم ډېر زیات تاثیر کوي. خپله دا د کورنیو ګڼوالی مثلا په یوه کوټه کې د شلو پنځلس کسو اوسېدنه دا خپله یا د حیوانات سره ژوند کول په یوه کوټه کې دا ټول د هوا ککړتیا باندې تاثیر لري په ټولو خلکو خصوصا ماشومانو باندې ځکه د ماشومانو د دفاعي سیستم کمزوری دی. شوشونه یې ډېر کوچني دي دوی ډېر زر او د ټول نه مهمه دا ده چې دا یو دفاعي سیستم چې موږ ورته ټوخی یا پرنجې کله چې میکروب یا هغه مضره مواد
تنفس ته یا سږو ته داخليږي ټوخی کېږي پرندې کېږي چې هغه د باندې واچوي، مګر ماشومان دا توان نه لري چې هغه شیان دغه نه خارج کړي، وجود ته نه وځي او په وجود کې ورته هوا او درجه مساعده میکروبونه تکثر کوي، زیاتېږي او ماشومان په مرض اخته کېږي.
بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو یو مهم نقطې ته اشاره وکړه چې هوا تصفیه کیږي نه، یعنی هغه مزره هوا لا هم پاتې وي. اکثر کورو کې خدا سي وي چې خلک ځینې کسان له ساړو سره ډیر حساس وي او نه غواړي چې ساړو خوري یا هوا یخه هوا را شور باندې ولګيږي، مګر ډیر مهمه ده چې دوی د خپل کوټو هوا تصفیه کی هداقل یو ورځ په یو ساعت یا د ورځې حداقل کړکۍ یا دروازې خلاصې پرېږدي چې دا هوا تبدیله شي. دا مورد ولې په افغانستان کې نه رعایتېږي فکر کوئ؟
دا مسائل داسې دي چې دا زمونږ او ستاسې اول د کور ساختمان چې دی کله په کوم سټنډرډ جوړ شوی دی نشته، حتی زمونږ په سټنډرډونو کې ډېر ښه کورونه چې په افغانستان کې دي د هغې کې دا د د وینټیلیشن یا د اگزاس یا چې یو هوا چې وځي دا پکې نشته. یو بل شی ورته په انګلیسي کې کراس وینټیلیشن وایي چې باید د کوټو ساختمان داسې وي چې یو خوا یې وازه کې بل خوا یې موازه شي، دا هوا دینه وځي د باندې دا پکې نشته. دې که دروازه او د کړکۍ د یوې خوا ته ده چې هوا پکې تبدیلیږي نه، هماغه کړکۍ یا دروازې خوا کې که لږه نوې هوا راځي او زړه هوا خارجېږي، مګر په نورو کنجونو کې دا پاتې کېږي. موزره هوا او ګرمه هوا زیاتره سپکه وي د چتونو کې او پورته وي، او تازه هوا چې راځي هغه سړه وي لاندې راځي، مګر پاس موږ احساس نشته یا د هوا د وتلو لپاره امکانات نشته. یعنی د کورونو نادرست ساختمان
د دې یو فاکتور کې د لشي زموږ په نظر. ډاکټر صاحب، لویدیزه نړۍ کې ای وادو کې اکثر د زکام یا د ژمنه مخ کې د فلو په ارتباط واکسینونه وی چې بیا اکثر دغه ناروغي ویروسي ناروغي چې د تنفسي هغه سره تړلې وي، خصوصا فلو، دا تر ډیره پورې مخنیوي کیږي، خو یو هغه حالت وي چې مثلا ډیر یخ کې سوکو وي چې هغه ناروغ شي قصدان یا کو غواړي. نور تر ډیره پورې د دغه حداقل د څور ډولونو فلو مخنیول کیږي. په افغانستان کې هم دغه کار ورکوي که څنګه چې واکسینونه الټرې واچي او خلک واکسینونه کې د ژمنه مخ کې او د دغه فلو په ځت؟
ولې نه، دا کېدلې شي، مګر دا ډېر لوړ قیمت لري. زمونږ وطن زه په افغانستان کې د واکسینو یا د اطفالو یا د میندو د واکسینونو یو د کسان نه یم چې اساس یا تداب گزاري مو ایښې ده. مونږ فکر کوو چې خلکو ته واکسین مفتي، دا خو خلکو ته مفتي، مګر څوک چې اخلي مثلا دولت ته او یا یونیسف ته چې ما په کې کار کړی هلته خو مونږ ته مفت نه وو. دلته اوس په امریکا کې ژوند کوم، دا اوس په جرمني کې هم، دلته کې یو ماشوم ته وړي د فلو واکسین ورته کې د اقل په امریکا کې $240 غواړي، تا که یو د کرونا واکسین کې تن شاید $250 غواړي، او دا د افغانستان د اقتصاد د دولت اقتصاد سره برابران ده. او همدارنګه د کورونا ولې په ځینو خلکو کې انفیډر ډول دا واکسین کې چې کومک کوي یو شی چې ډېر توجه وړله چې دوستان باید دې ته موږ مخصوص نه کړو چې د واکسین باندې ډېر فوکس وکړي. دا هر ملک چې دی، دا غربي ملکونه چې د دوی اقتصاد ښه دی، دوی ته معلومیږي چې دا اوس چې شیو د امراضه یا د کوم تنفسي امراض چې مروج دي دا د کوم ویروس نه دي. دا تنفسي امراض ویروس چې دی دا ډېر نوعیتونه لري چې کرونا یو جز دی. دی دا معلومی چې دغه ویروس دی به د هغې مقابل کې واکسین جوړوي او هغه خلکو ته تقدیموي. زمونږ په ملک کې داسې کوم سرویلانس یا داسې ریسرچ تحقیق ډېر غیر اقتصادي او نه کېږي یا موږ امکانات نه لرو چې پیدا کړو چې نن ژمي کې یا د سکل ژمي کې کوم ویروس دی باعث دی شوی دی چې تنفسي ناروغۍ زیاتې کړي دي، او آیا د دې په مقابل کې موږ د واکسین جوړولو توان لرو که نه، او که لرو یا هغه تولید کو او هغه خلکو ته ارزه کو. نو دا شی نشته. نو په دې خاطر خلک باید دا تشویش ونه لري چې هله زر کوي واکسین پسې لاړ شي، ځکه امکانات یې کم دي. او کوم واکسین هم افغانستان ته ځي، نو هغه که چېرته په مناسبو شرایطو کې تللي نه وي، د خارج نه راغلي او قیمت هم پرې ولګېږي، مناسب واکسین هم نه وي، موږ هغه تطبیق کړو. نو دا د خلکو تشویشونه کې په مقابل کې زمونږ کورني تدابیر په نظر کې ونیسو. او هغه مونږ ویلي چې آزاده هوا، پاکه هوا، شخصي حفظات، د لاس او د مخ مینځل، د کوټو هوا تصفیه کول، د ډېر سړې هوا سره ماشومان نه پرېښودل چې مواجه شي، ماشومان او زاړه او سپین ګیري، او هغه کسان چې دوی مزمنې ناروغۍ لري لکه قلبي ناروغۍ لري، توبرکلوز لري، یا مثلا ځینې نور ناروغۍ باندې اخته دي، هغوی باید ډېر احتیاط وکړي چې د سړې هوا سره مواجه نه شي. د دې په څنګ کې ډېر ښه تدابیر موږ لرو چې د ریزش نه څنګه اخته پې نه شو. اوس که په کور کې او کلي کې مو ولیده چې ریزش راغلی دی، موږ باید د ورځې څو وارې د مالګې په اوبو، په شیر ګرمه اوبو خپل پزه او ستونی پاکو. دا ډېر زیات مرسته کوي. یعنی زه چې کله د نه اتیا نولس او نه اتیا کال نه زه د دې پریکټیس کوم چې دغه د مالګې په اوبو او په شیر ګرمه اوبو د ستونی پزه خولې پاکول د ریزشونو ډېر زیات مخنیوی کوي. دغه توجه وکړو. د دې په څنګ کې موږ که څوک په ریزش اخته شو، هغه کوشش وکړو چې د ګرمو مایعاتو نه زیات استفاده وکړي. زموږ معمولي مایعات چې ډېر مروج دي د پخوانه، مثلا شورواګانې یا ډېر ساده شدو چای یا د زنجفیل چای، دا موږ تاسې سونډې ادرک ورته د دې چای یا داسې نور زموږ په کورنیو کې دا مروج دي، که دا استعمال شي نو ریزش به وي، ځکه د ریزش مخنیوی نه کېږي. او ریزش سس ناروغي ده چې دوا نه لري، خپله مرحله طی کوي، دریو نه تر پنځو ورځو پورې کله لږ زیاتېږي. نو هلو تاسې اورئ؟
بله ډاکټر صاحب، موږ ستاسو غږ اورو. بله،
نو دالته باید کوشش وشي چې دغه مراقبت د ماشوم وشي، ښه خواړه وخوري، ګرم خواړه وساتل شي ماشوم او نور مریضان، چې دا نور میکروبونه د وجود فعال نشي او داسې نه بغل او نور ناروغۍ ته لاړ.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې خصوصا ساعت طفل او نورو د ماشومانو اړوند مرکزونه چې دي، په دغو کې د ژمي په موسم کې ماشومان ډیر زیات وی بستري کیږي، په هر حالت کې خو په ژمي کې دا غز ډیر ویوال ته ډیر د شدید نمونیا، سینه بغل او د ډیر شدید ټوخي ناروغان ماشومان راځي. څه په کار دي چې یعنی په اول کې مراقبت وشي مخکې له دې چې دوی ډیر په بد حالت کې شفاخانه ته انتقال شي، یعنی ماشومان په مرګونی حالت کې انتقال کیږي؟
ډیر ښه سوال تاسو کوم غوښتل چې په دې خبرې وکم. مونږ چې تا په اول کې په کور کې څوک ناروغ شي، ټوخی او یا تنفسي مشکل لري، په دې باندې ما کتابونه لیکلي دي او دوستان او ډاکټران ته او عوامو ته عرضه شوي دي. خو اوس په وی نه چې ټوخی ولري څوک، د دې دپاره عاجل ضرور نه ده چې دا ډاکټر ته وځغلو. ډیر ساده تخنیکونه شته دی چې موږ د هغې په ذریعه پیدا کړو چې دا زما ماشوم یو ساده والګی او ریزش دی او که دا یو سینه بغل دی. مخکې دی چې خراب شي موږ یې هغه لازم زیاته وړی شو. زه درته لږ به سخت وي خو زه کوښښ کوم چې په ساده ژبه یې تشریح کړم. که ماشوم تر دو میاشتو پورې وي، یعنی دو میاشتنی عمر ټیټ وي، ډیره ساده خبره، که دا چوشلی نشي یا شودو رودلی نشي، دغه ډیره خطرناک علامه ده. موږ باید عجل ماشوم روغتون ته ورسو. بل علامه چې ډیره په دغه سن کې خطرناک ده، هغه دا ده چې که د ماشوم شونډې او پزه او مخ لږ شینوالی پیدا کړي، دا ډیره خطرناک علامه ده چې موږ باید عجل ماشوم روغتون ته ورسو. دریم علامه دا چې چیرته دا تبه ولري، موږ باید عجل ورسو. او څلورم علامه دا ده چې که چیرته موږ په یوه دقه کې د دې د تنفس شمیره حساب کړو، که دا شپیته او یاد دین پورتوی نو دا ماشوم پسه نبغه لخته ده منگه باید عجل روختون تا ورسو. دا سلور علایمو چه هاگه ماشوم چه عمری دا دو میش نکوز ده منگه پا کم وقتی پا کم حالات که دا باید روختون تا ورسو. کچی تا دی یو کچنی عمر دا دو میشن تر یو کالوی یا دا دولس میشت بی یواز که ساده تو خیولری من هیچ ضرورت نلرو چی دا دوا خانی ندوا واخلو چی متاسفانه دا دیر معمول دی انتیبیتیک خلق اخلی و دیر قوی انتیبیتیک پا دوا خانو که ورکول که دا طول غلط دی یواز ساده مراقبت دا کور مراقبت دا کور مراقبت هم دا دی چی توت ساتل د پزه اخلی پاکواله د مالګي د محلول په ذریعه او د دې زیات مایات ورکول او خو خواړه ورکول چې ته ممکن وي د دې په ذریعه دا خکېږي خو لږ باید پلار عمر متوجه شي چې د دې ماشوم تنفس څنګه دی که چېرته د دوه میاشتو تر دولس میاشتې یو ماشوم تنفس څلوېښت او یا د دې نه وبخښي پنځوس او یا د دې نه پورته وي نو دا سینه بغل دی باید یو ډاکټر سره مشوره وشي یا یو صحي کارمند سره حتی دغه موږ چې ورته کورنۍ صحي کارمندان وي او سی ډبلیو دوی کولی شي دې تداوي وکړي د یو ساده انتیبیوتیک په ذریعه تداوي کېږي خو بې کله موږ او تاسو که وایو چې اواز دې خرخر یا خراسه ورته وي داسې اواز ولري یا یې شونډې شنې شوي او یا یې دا د سینې دیوال ډېر ښکته پورته کېږي نو په دغه صورت کې مریض سینه بغل دی باید ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر ویږي چې شفخانې ته یې روغتون ته یې ولېږي بستر شي که نه شي دا ماشومان ډېر بستر ته ضرورت نه لري مګر کوم ماشومان چې عمر یې د دوو میاشتو نه کم و د دوی بستر ته ضرورتونه لري دریم کټګوري هغه ماشومان چې د یو کال نه تر پنځو کلونو پورې دي د دوی لږ تکلیف یې آسان دی بیا هغه د کورنۍ مراقبت د ټوخي او والګي په وخت کې باید ورسره وشي د دوی پاکوالی ساتل د پسې ستوني لاسونو په توده هوا کې د دوی یا په کوټه کې د دوی ساتل خو البته د کوټې هوا باید تازه شي دې ته د ګرمو جامو اغوستل د ګرم مایات ورکول لکه بیا زه وایم ډېر تاکید کوم شلغم شوروا زموږ وطن کې شته د کچالو شوروا شته همداسې دا شړومبې موږ دغه کو ورته وایو توده شړومبه ته جوړوو همداسې مثلا مستې شودې په کورونو کې چې شته دی او دې کې ځینې دا زنجفیل یا څوک ورته سون وی چې دا ډېر معمول دی ډېر ښه مؤثر شی دی دا کتاب کې راغلی همداسې نه دي چې دا د خلکو کې رواج دی او موږ یې وایو نه دا ډېر پخوانه کتاب کې شته نو دغه شیان ورته ورکړل شي او تنفس یې وشمېرل شي که چېرته بیا دغه ماشوم چې د یو کال نه تر پنځو کلنې تنفس یې څلوېښت وي یا د دې نه زیات وي په یوه دقه کې پوره وشمېرل شي نو دا کېدلی شي سینه بغل وي یو صحي کارمند سره مشوره وکړو ان دا چې په خپل سر ځینې انتیبیوتیکونه ورکو او هغه آینده کې د دې حیات خراب کړو ژوند یې خراب کړو نو او که چېرته د دې خوراک کې مشکلات وي په هغه صورت کې ډاکټر ته یوسو نور ضرور نه ده چې شفا روغتونونو ته لاړ شو متاسفانه په زما په سیاتفل کې یا په نور روغتونونو کې چې کار کړی دی په میوند کې هلته هم د مریض د پافشارۍ په ذریعه یا د ډاکټر د کم توجهي په اساس ډېر ټول ناروغان چې بستر ته ضرورت هم نه لري بستر کېږي چې تقریبا شل په سلو کې شل ناروغان غیر ضروري بستر کېږي او هلته د بل ناروغ سره په یو بستر کې لویږي درې او څلور مونږ په یو بستر کې سوال چې دا به اس دی کې چې
دلته یو خبره ډاکټر صاحب بله چې د شفاخانو محیط او د دواخانو او شفاخانو ولته چې مریضان تګ راته کوي خو معمولا ډیر حساس وي که سم پاکاري نشي خو چې د افغانستان غونډې او ټولنه کې نور مسائل هم مشکلات لري نو تبن چې شفاخانه به ډیر مکمل هایجین نه وي همیشه یا د خلکو د بی احتیاطي یا د سټاف او پرسونل دا څومره مهمه ده چې مثلا خلک ډیر جدي نه وي نو روغتونو ته د مراجعه نه کوي یا حداقل د ټلیفونونو لاري د ځینی مشکلات حلوي که ممکن وي
دا درسته خبره ده مونږ کوشش وکړو چې د کې یو تعادل په نظر کې ونیسو، نه د روغتون خلک ډېر وډارو، مگر نو روغتون ته هم دا باید ووایو چې دوی خپل سټنډرډونه او شرایط مراد کړي. زه متاسفانه زه تاسو ته دا ویلی شم چې موږ په خپل پریکټس کې داسې کارونه کړي دي د ځینو معذرو یا زموږ د ناپوهي په وجه یا زموږ د بې اعتنايي په وجه چې ماشومان ته ضرر رسولی دی. مثلا یوه ستنه موږ لس وارې کاروله، تر څو چې به پڅه شوی نو موږ هماغه ستن کاروله ځکه نه مو درلودي. یا هغه پایپ چې موږ تنفس اکسیجن پرې ورکوو، د ها یو مریض نه مخسته بل ته مچو د بل نه بل ته اچول چې دا باعث انتقال د مرض کیږي. روغتونونه باید دې ته توجه وکړي او د عامې روغتیا وزارت هم دې ته توجه چې کنټرول شي. خو د دې په څنګ کې دوستان یا خلک هم باید فکر وکړي چې روغتون یوازنۍ لاره نه ده او په کور کې کیږي. که د ډاکټر نه ستاسې په وینا یا تلیفوني یا مثلا مخامخ مشوره واخیستل شي او هغه د ځان سره عملي کړي چې دا ډېر ښه کار دی. دا خبرې چې موږ او تاسې کوو او دا یو څوک د ځان سره تکرار کړي او بیا یو وخت کې څوک کوچنی ناروغ وي مراعات کړي، ضرورت نشته چې دوی روغتون ته مراجعه وکړي او هلته د نورو ناروغانو سره مخامخ شي.
ډاکټر صاحب، ټولو ته معلومه ده چې په افغانستان کې خو د ژمي پراتلو حداقل د شپږو داسې ولایتونو دي چې هغه همیش د ژمي پراتلو سره لارې بندې وي او د همغې سیمې خلک څلور پنځه میاشتې له بیرون سره رابطه یې قطع وي. په غور کې ګڼې سیمې دي، په بدخشان کې او په بامیانو کې ځینې سیمې دغه دي چې خلک یې تګ راتګ نشي کولی. په بادغیس او ځینو نورو لرو پرتو سیمو کې، همدارنګه په نورستان په ختیځ کې، البته کونړ، ځینې سیمې چې خلک په سختي باندې راوځي او هلته چې ژمی راشي او بارانونه وي یخ وي طبعاً چې د ارتباط قطع کیږي. په هغه حالتونو کې هم هلته ستونزې ډېرې وي. او د واکسینو مسله څومره مهمه ده، مثلا د دغه سي ناروغیو د مخنیوي لپاره مثلا شری دي، ځینې نور ویروسي ناروغي دي چې البته باید ختم شي، یا د پولیو دي، چې دغه ټول دولت یا نور ارګانونه ترجمه مخ کې د کارونو کې، ځکه چې په ژمي کې د خو مطلق بنديږي او په ژمي کې بیا دغه ناروغي لا پسې زیاتیږي.
ډېر مننه تاسو ښه پوینټ وو زما په ذهن کې وو. اول د دې هغه مناطق چې په ژمي کې بندیږي دوی به دې ته به اولویت ورکړو. ستاسې ته پته ده ټول وطندار وطنوال پوهېږي چې په افغانستان کې هېڅ داسې کونج نشته چې په هغې کې واکسین نه وي موجود. البته یو چاته په دوه ساعته فاصله کې، یو چاته په درې ساعته، او چاته په نیم ساعت کې، چاته په لس دقو کې واکسینونه شته. نو واکسین څه دی او کوم کوم واکسین دی؟ دا د طفولیت واکسینونه چې موږ یې کوو دا ډېر زیات مؤثر دي او دا د تنفسي ناروغیو نه مخنیوی کوي. مثلا که موږ یې نومونه ووایو، اول د پولیو واکسین دی، د توبرکلوز واکسین دی، د ژیړي واکسین دی، دا مثلا دا د ډی پی ټي واکسین دی، ډېر زیات چې ارزښت لري هغه د شیری واکسین دی چې کله چې ماشومان د شیری واکسین وشي په شیری نه اخته کیږي، او په شیری چې اخته نه شو د تنفسي ناروغۍ لکه سینه بغل او سوی تغذیې خواته نه ځي. او دا واکسین په هغه سیمو کې چې تاسو ورته مخکې اشاره وکړه چې موږ په دې ډېرو سختیو سره د ځایونو ته واکسین رسول او اوس هم پکې شته دی، دوی باید واکسین وکړي. دویم د مؤسسات او سیتاما او یا مربوطه صحي مسؤولین داسې مناطقو ته باید مخکې د مخکې نه دغه کلینیکونه او یا کوم د کلو کلیوالي مرکزونه چې د دوی د حداقل ساده دوا مثلا د یو پاراسامول او یو یو کوټراموکسازول سره دوی سپلای کې او هلته ورسره موجود دي، ځکه چې بې لارې بندې موږ ته لیدلی دي چې تیارې به م کرایه کولی چې دا دوا ورسو که د مخکې ورسول شي دا به ډېر ښه کار وي. او ضمناً د خلکو ته یو خاص تبلیغات هم داسې وشي چې د ژمي په رارسېدو سره دوی ته خپل تدابیر ونیسي او موږ ته د کورنۍ مواظبتیو دا همیشه په نظر کې ونیسي، دا به ډېر زیاته مهمه. واکسین نه یوازې په دغه منطقو کې بلکې په ټول نړۍ کې ډېر ضرور دی، او که چا واکسینونه پوره کړي وي او د پټه سره دوستان ته چې واکسین کړی هغه په ډېر ناروغۍ نه دی چې لکه شنه ټوخله اوس تقریبا په افغانستان کې ډېر ځین کې څوک اته پیژني نه یا شرې یو څوک شاید ونه پیژني مګر په پخوا وخت کې ډېر زیات اګر چې متاسفانه سکلې بیا په ځینې ځین کې ډېر واقعات یې ډېر زیات راغلي وو نو دغه ساسې تازه بیا تاکید کوم چې دا د مربوطه انجو چې هغه ولایت کور کوي دوی باید لارې د قطع کېدو نه مخکې ځینې دواګانې اکمال کړي او ځینې تبلیغات مثلا د مسجد لارې یا هغه سی ډبلیو یا د اجتماعي کارکوونکي په هغه ساحه کې د هغې د لارې خلکو ته څه تبلیغات وکړي او تدابیر ورته ونیول شي. د دې سره سره شاید ځینې واقعات وي چې هغه باعث ماشومانو د مړینې یا د انسانانو د مړینې سبب وګرځي چې متاسفانه د دې لپاره به بیا په دغه سخت واقعات کې زموږ تدابیر نه لرو. نو ښه به دا چې وقایوي تدابیر مخکې د مخکې نه ونیول شي.
بلې ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه کوم د تاسو له توضیحاتو، ځکه چې تاسو په دری پروګرام کې میلمه یاست. تاسو ته به وخت اجازه درکړو چې لږ وقفه ونیسئ. د تاسو نه مننه. سلامت اوسئ چې توضیحات مو راکړل. مننه. سلامت اوسئ. اوریدونکو د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام په دې باندې متمرکز و چې په ژمي کې د ماشومانو او هغو ډلو چې زیانګالې دي ناروغۍ څومره زیاتېږي، خصوصا تنفسي ناروغۍ، ریزش، نسناستي او ګڼ نور ویروسي مرضیان هم چې په ژمي کې زیاتېږي، مخنیوی یې په څه شکل دی، کورنۍ څه کولی شي، په دغو ټولو مواردو مو بحث وکړه.
کٹول کلی پریشان دی کٹول زانتا حیران دی کٹول آسمان جبی نئی ٹولا مینا می نئی کلی نازنی نئی ٹولا مینا می نئی ٹولا مینا می نئی آئے مینا می نئی دس پوک میں نسپی نئی کلی نازنی نئی ٹولا مینا می نئی ٹولا مینا می نئی ٹولا مینا می نئی ٹولا مینا می نئی
Azadi Radio.